السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شې او ریډونکو وخت په پیښور کې د سحر 9 بجې شوې دي. نن د خالی ورځو د 2020 کال د جنوري 9 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې تاسو د سیمه پر حالاتو خبرو تاسو سره به خبرې هم کوو. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. په کوټه کې د احتجاج کوونکو هزارګانو مشرانو ویلي له حکومت سره تر مذاکراتو وروسته نن خپل مړی خاور ته سپاري. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر بنن په کراچۍ کې عدالت ته وړاندې کول شي او د امریکا د استازو جرګې زیاتره غړي ولسمشر ډانلډ ټرمپ مؤاخذه کولو ته تیار نیسي. د خبرونو تفصیل. په کوټه کې پر احتجاجي پرلت ناستو هزارګانو د حکومتي غړو ترمنځ کامیاب مذاکرات ورسته د جنوري پر 9 د احتجاج کوونکو مشرانو د پرلت ختمولو اعلان کړي. د هزارګانو مشرانو ویلي نن با خپل وجل شوی تنان خاور ته سپاري. دوی د کوټه پر مغربي بای پاس ته تیر او ورځ راهیسی په احتجاج وو. د لهغه ورسته د جنوري پر 3 یو لس کان کیندونکو د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو په ډزو وجلی وو. د پیخي زمواري دایش وسلواله ډلې منلې ده. د وجل شو هزارګانو خپلوانو د دې پیخي پر ضد احتجاج په توګه د دوی د خخولو څخه انکار وکړ. د پرلتوالو وینا وه چې تر څو وزیر اعظم عمران خان نوي ورغلی او د خوندیتوب ډاډ یې نوي ورکړی تر هغې خپل مړي خاورو ته نسپاري. په حکومتي ډله کې شامل وفاقي وزیرانو علي زیدي، زلفي بخاري، د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال او د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوري د احتجاجیانو د شهدا کمیټې له مشرانو سره د دوی ټولې غوښتنې ومنلې او د هغه خبرې وضاحت یې هم وکړ چې پکې وزیر اعظم پرون ویلي وو چې د هزارګانو ټولې غوښتنې منلې دي خو احتجاجیان دي د د بدنامۍ په ګواښ دا کار نه کوي. د وزیر اعظم پر دغه وینا په ټولنیزو رسنیو سخت تنقید وکړی شو. بلخوا ځینې پاکستاني رسنۍ لیکي تمه ده وزیر اعظم نن کوټې ته لاړ شي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر او د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر وکیل وایي چې نوموړی بانند جنوري پر 9 په جیل کې دننه عدالت ته وړاندې کولی شي. وکیل قادر خان نن مشال ریډیو ته ویل د علي وزیر په شمول په کراچۍ کې د غورزنګ نور نیول شوي غړي به هم نن دغه عدالت ته وړاندې کولی شي او دغه ټولو د خوشي کولو د ضمانتونو لومړی اورېدنه به کیږي. پولیسو د پی ټی ایم دا ټول کسان تیرونی د دسمبر پر 1 په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد پخوانی عدالت ته وړاندې کړی وو او بیا عدالت زندان ته استولی وو. علي وزیر د دسمبر 14 په پیښور کې نیول شوی وو بیا کراچۍ ته واستول شو. پر هغه تور دی چې د دسمبر په 16 د کراچۍ په سهرابګوټ کې د جلسې پر مهال د ریاست خلاف خبرې کړې او خلک یې ګډوډۍ ته هڅولي. خو پښتون ژغورنې غورزنګ دا تورونه بې بنیاده بللې دي. په پاکستان کې یو عدالت ته وسوالې ډلې لشکری طیبه یو مشر زکی الرحمان لکوي ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 50 کلونو د بند سزا وربلی. د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري پر 3 وویل چې په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت نوموړي ته د 2 لک روپو د جرمانې سزا هم اورولي. پر لشکری طیبه ډلې په 2003 کال کې د هند ممبئی د بریدونو تور دی. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د افغان حکومت او د طالبانو د مذاکراتي ټیمونو کاری ډلې نن د قطر په مرکز دوها کې د ایجنډې پر سر خبرې پیلوي. افغان چارواکي وایي د دوی مذاکراتي ټیم په اوربند ټینګار کوي او د خبرو په دوران به په دې اړه بحثونه کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجیه انوري رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې افغان ډله پوره تیاری لري او په خبرو کې به د اوربند پر مسله زیات بحثونه کیږي. او بل خبردا چې د امریکایي کانګرس پر ودانی په حمله کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د رول لوبشه د ډیموکرات ګوند اکثریت لرونکو د استازو جرګه پر روانه اونۍ کې د ولسمشر ټرمپ مواخذه ته تیار نیسي. د استازو جرګې سپیکر نانسی پلوسی د جنوري پر 3 د خبر کړي کچېری مرستیال ولسمشر مایک پینس او کابینه د آئین 25 بدلون د ولسمشر ټرمپ د لری کول لپاره استعمال نکوه او یا هغه په خپل مستفین شونه دوی به په خپل کوم ګام پورته کړي خو نانسی پلوسی په رسمي توګه د ولسمشر ټرمپ د مؤاخذې ذکر ونه کړ. نانسی پلوسی په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر په خپل د خپل عہدې نه په رضاکارانه نه ډبل لري نشو، نو کانګرس په د دوی خبره عملي کوي. بلخوا منتخب ولسمشر جو بایدن له میډیا سره په خبرو کې ویلي په داسې وخت کې چې هغه ټول پام یو والی راوستلو د کورونا وبا مخنیوي او د اقتصاد اړخته ورکول غواړي، د ولسمشر ټرمپ د مؤاخذې په اړه د تقسیم ښکار ممکنه لانجمن عمل ته خوښ نه دی. دا تر دې دمه د مشال خبرو.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو مشال رادیو ته وګی اوریدونکو، څنګه چې موړاندې په خبرونو کې وارد په کوټه کې د احتجاج کوونکو هزارګانو مشرانو ویلي چې له حکومت سره تر مذاکرات وروسته نن خپل مړی خاورو ته سپاري. دوی دې نه وړاندې تر هغې د خپلو مړو د خاورو ته د سپارلو نه انکار کړی و، تر څو چې وزیر اعظم د غلطه ورغلی نه وي او د دوی ته د خوندیتوب ډاډ نه وي ورکړي. د هغې وروسته دا چې د جنوري پر درېمه یولس کان کیندونکي د بلوچستان په مچ سیمه کې وسوالو په ډزو وجلي وو. د دغه پیښې خلاف په پېښور او کراچۍ کې هم مظاهرې شوې دي. په دې اړه تاسو ته وروستي معلومات ترکو. لومړی زو کراچۍ ته په کوټه کې د هزارګانو د احتجاج په ملاتړ کراچۍ ښار ته په راتلونکو لویو لارو نېشنل های وې پورټ قاسم او په ښار کې دننه نمایش چورنګۍ ګلشن اقبال شارع فیصل ملیر ګلستان جوهر او ټاور سره د پنځه ویشتو نه په زیاتو ځایونو کې د پنځو ورځو راهیسې احتجاجي پرلتونه روان دي او د دغې له وجې د عامو خلکو سره سره ترانسپورټران هم د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
په کوټه کې د هزارګانو د احتجاج په ملاتړ د کراچۍ ښار ته په راتلونکي غټو لارو نېشنل های وې پورټ قاسم او په ښار کې دننه نمایش چورنګي ګلشن اقبال شارع فیصل ملیر ګلستاني جوهر او ټاور سره د پنځه شتونه په زیاتو ځایونو کې د پنځو ورځو راسي احتجاجي پرلتونه روان دي. د عامو خلکو سره ترانسپورټران هم د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د کراچۍ ګډز کیریئر یا مال وړونکي ګاډي اتحادیه مشر غلام محمد افریدی وایي د پرلتونو له امله پنځوس پوری گاڑی پر سڑکوں اتری دی.
غلام محمد افریدی جنرل سیکرٹری کراچی گوڈس کیریئر ایسوسیشن. حیدرآباد بائی پاس بنے درنا دا، سوراب بورڈ بنے چونکہ درنا دا، کراچی پورٹ دا پوزیشن دا جی چونکہ گوڑی کراچی پورٹ تا رسی گی نا روڈونا باندھ دیوا جنا نو کراچی پورٹم چکم دا پدر ٹیم کے بالکل ویرانا پروت تھا. پدر ٹیم کی گزت تو سات گوڑو تعداد و خیم نو مختلف مقامات کی دے کراچی نا ون سا حیدرآباد پر چکم گوڑی وی لوڈ دی نو تقریباً کم از کم پچاس ہزار گوڑی پدر ٹیم کی وی لوڈ دی. یومیہ حساب سرا پچاس کروڑ روپے صرف دے ٹرانسپورٹ والا نقصان کی گی چکم دے کراچی حیدرآباد اور پدے اطراف کی کم گوڈی بھی لوڑ دی.
دا آل پاکستان فروٹ ویجیٹیبل ایکسپورٹ یا سبزیانو میوو دا ملک سخا باہر لیگن کی دا اتحادی مشر وحید احمد وائی چی دلارو دا بندیز لا عملہ باہر ملکنو تا لیگن کی دا مالونو ڈک سلور سوا کنٹینری پا بیالا بیالو زیانو کی اولاڑی دی.
دھنوں کی وجہ سے ہمارے کنٹینر ہر جگہ بلاک ہو چکے.
وحید احمد وائی چې د پلتونو له عمله زمنګ کنٹینری زای پزای پلارو کی اولاړی دي. لکتر لگا سلور سوا کنٹینری اولاړی دي چې پلارو کی دي او د دې مالیت سلور اشاریه شپږ ملیون ډالر دی او دا د کراچی بندر ته نه رسی. نو موږ به د بهر هیوادونو ایکسپورټ زمنګ نه چې کوم طلب یا غوښتنه په دې روان کال کې د درې نیم لک ټنو مالټو هغه به موږ پورا نکړی شو.
ہم اس کو اچیف نہیں کر سکتے.
د کراچی خار او د هواد پنور برخو کې دروانو پلتونو لاملا چې خلک د ستونزو سره مخ دي. د لارو د بندیز لاملا خلک وای نشي کولې چې په وخت هوایی اډې ته ورسی او په تیرو پنځو ورځو کې د پی آی ای او د نورو هوایی شرکتونو لشپې تو څخه ډېرې الوتکې لغو شوې دي. بلخوا د کراچی په بیلا بیلا سیمو کې په پلتونو ناز خلک وای چې په کوټه کې پلت روان وي، دوی به هم احتجاجونه دوامدار وساتي. خو د سن صوبې د اطلاعات وزیر سید ناصر حسین شاوائی چې د مرکز حکومت اور وزیر اعظم عمران خان د کوټی په پیخه کار نه لري، په کار دا چې مرکزی حکومت زر تر زرا دا مسله حل کړي چې په پرلت ناز خلک او د هواد نور ټول خلک ادي حالت ته راشي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال رادیو ته خوږی اوریدونکو، په کوټه کې پر احتجاجي پر لټ ناستو هزارګانو د حکومتي غړو ترمنځ تر کامیاب مذاکراتو وروسته د جنوري پر 9 د احتجاج کوونکو مشرانو د پر لټ ختمولو اعلان کړی. د هزارګانو مشرانو ویلي نن به خپل وجل شوي تنان خاورو ته سپاري. دوی د کوټه پر مغربي بای پاس ته تیر 2 ورځې راهیسې پر احتجاج ول. دا وخت موږ سره د کوټه نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين د ټلیفون په لیکه دی. تاسو ته ستړي مشي وایم او په دې اړه څه وروستي معلومات لري؟ تاسو زما آواز درځي؟ هلو هلو ایوب ترين، تاسو زما آواز درځي؟ دا سه معلومیږي چې دوی ته زموږ آواز نه ورځي. موږ کوشش کوو چې په کوټه کې د خپل خبريال ایوب ترين سره په دې اړه معلومات حاصل کړو چې په کوټه کې پر احتجاجي پر لټ ناستو کسانو د حکومتي غړو سره تر مذاکراتو وروسته د جنوري پر 9 د شپې ناوخته د احتجاج کوونکو مشرانو د پر لټ ختمولو اعلان کړی دی. د وجل شو هزارګانو خپلوانو د دې پیښې پر ضد احتجاج په توګه د دوی د خخولو څخه لومړی انکار کړی وو. د پر لټوالو وینا وه چې تر څو وزیر اعظم عمران خان نوي ورغلی او د خوندیتوب ډاډ یې نوي ورکړي، تر هغې خپل مړي خاورو ته نه سپاري. تاسو وړاندې په رپورټ کې واورید چې د دغه پیښې خلاف له پېښور سره سره په کراچي او د پاکستان په یو شمېر سیمو کې احتجاجونه هم شوي دي. موږ کوشش کوو چې په کوټه کې د خپل خبريال ایوب ترين سره خبرې وکړو او په دې اړه ترې وروستي معلومات حاصل کړو. دغلته په حکومتي ډله کې شامل وفاقي وزیرانو علي زيدي، زلفي بخاري، د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال او د قومي اسمبلی مرستيال سپیکر قاسم سوري د احتجاج کوونکو له مشرانو سره لیدلي. دا وخت موږ سره د مشال ریډیو همکار ایوب ترين د کوټه نه ټلیفون په لیکره تاسو ته ستړي مشي وایم او په دې اړه څه وروستي معلومات لري؟
ډېره مننه. په خنده خور لکه څنګه چې تاسو وویل چې تېر شپه ناوخته د افغانستان علا وزیر جام کمال خان او پاکي وزیر فاغي علي زيدي شامل وو. سپیکر ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری اور وزیر اعظم معاون خاص علی زیدی زلفی بخاری شامل ہو دی راغل ہو دلتر دا پر لکتا پر سوال سر ہے دا کچھ پر بغیت پر بھی بائی پاس مائن دی دا دی دا مشران سر خبری ہو کرے اور دا شاہ و خواد دا نیم سات دا خبر ہو رست دا دی اعلان ہو کری دا دی ترمزی ہو مائدہ ہو سوئی ہو یا داسلی کی اتران سوئی دی باغی کی د علي زيدي لخوا دا اول سوچ چې حکومت چې وي او پاکي حکومت او صوبایي حکومت چې وي هغه د پرلت په سوالو زیاتره پوښتنې چې وي هغه منلې دي او پر هغه فرصتونه هم وکړل. دغه ډول پر دې بایده باندې د پرلت په سوال د مشرانو فرصتونه هم شته. نو د هغه وروسته چې دی د پرلت په سوالو هغه خپل پرلت چې دی هغه ختم کړي او نن چې دی د خپل مړ وقاورو ته سواري. ځکه چې وزیر اعظم عمران خان دا ویلو وو چې کله هم پر لټ ختم شي او مړ وخاور ته وسپارل شي دا وروسته به دوی وکوټ ته راځي. نو موږ دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کړې وه. دا تر خبره باندې د حکومت او د حزب اختلاف لخوا تنقید هم شوی وو. بل لور ته اوس د کوټ په وزارتون په امام بارګاه کې د مړو د وخاور ته د سپارلو تیاری شروع شوی دی او د نړیدا پر حوالو د اعلان سره سم نن سهار لس بجې د پاکستان په وخت د مړو چې د کوټ په وزارت د کوټ په وزارت کې د ثاني اعتبار کې وخاور ته سپارل کیږي او دا امکان هم دی چې کله هم د مړي وخاور ته وڅارل شي د غوښته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هغه کوټ راځي او دلته به د مچ په پرېښه کې چې کوم لاس کار کې نن چې وجه سوي دا یو د کورنۍ د پړو او د دې خپلوانو سره ویني او د دې د ادرسې په کوي کې
خا سم د ډیره مننه اوریدونکو له کوټ نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين وو چې تاسو ته معلومات تر کول چې په کوټه کې احتجاج کوونکو هزارګانو ویلي چې نن به خپل وجل شوي خپلوان خاورو ته سپاري.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې اونیز پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو
د کرشه پر غاړه
په دولسنیمو بجو
سندری جادوګری
په یوونیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دوونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو څنګه چې موړان دی واورید په کراچۍ کې هم د کوټي د هزارګانو سره په یووالي احتجاج او مظاهره شوې دي په پیښور کې د کوټي له هزارګانو سره د یووالي په اړه هم یو په یو احتجاج کې خلکو ویلي باید وزیر اعظم عمران خان زر کوټي ته تللې وي خو نو موړی داسې ونه کړل دغه مظاهره کوونکو د عمران خان پر هغه خبرو تنقید هم وکړ چې پکې نو موړی ویلي وو هزارګان د خپل مړي خخ کړي نو د بزر کوټي ته ورشي د کوټي ترڅنګ په پیښور کراچی اسلام آباد لاهور ملتان حیدرآباد سکر سرگودی مظفرگڑھ او ڈریس میل خان کې هم شیعگانو احتجاجی ناستې وکړې د پیښور د احتجاج په اړه تفصیل غلام غوث ناورو چې د احتجاج کوونکو پر غک پھیلی کی
عمران خان کوټه جو
لیډر ہو تو سامنے
په کوټه کې د احتجاج کوونکو سره په پیوستون کې د احتجاجي ناسته د پیښور پریس کلب مخې ته د تیرو درې ورځو نه پیل شوې ده د پریس کلب ترڅنګ د پیښور په قیصخانه کې هم دا ډول ناسته دوام لري په دغه مهال د شیعه علما کونسل جنرال سیکرتر مظفر علي اخونزاده مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان دا خبره سمه نه ده چې غنی اول دی په بلوچستان کې احتجاج کوونکي خپل مړی خاورو ته وسپاری او بیا رستو به وزیر اعظم کوټی ته ورشي
سانې مس هغه باره کې زمون بل پرونو می اتیاسو پرونو شوی دی کومنګ باندې ظلم شوی دی بار شوی دی پته وای چې بعد کې بر اعظم دا خوشودا مطالبه دی او دا به منی چی دا پاکستان وزیر اعظم دی منی او زمونږ حق دی
په احتجاجی ناست کې د نارینه او ترسنګ خزي هم یو وړخته راټول شوی دی او دوی وزیر اعظم ته هم دغه چغي وهی چې هغه د کوټی ته ورشي او د دوی د وجنو د مخنیوي لپاره دی ګامونه پورته کړي احتجاجي لارون ته په دغه محل یوې میرمنی صدا ډول وینا کوله
وشي هزاره برادری جو بالکل مزدور طبقه ہے ان پہ اتنا ظلم ہو تو آپ اس ظلم کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں آپ جائیں
د هزارګانو د مزدورانو سره ډیر ظلم شوی دی نو ته ولی د هغې ظلم سره ولاړ یې زمونږ د ټولو د غوښتنه ده چې عمران خان دی کوټی ته لاړ شي د احتجاج کوونکو ترڅنګ په پښتونخوا صوبه کې سیاستوالو او مدني فعالانو د وزیر اعظم عمران خان په دغه خبره سختي نیوکه کړې دي چې دا هغه ورتګ به د دې خبرې سره مشروط وي چې اولې د وجل شویو کسانو مړی خاورو ته وسپارل شي په دغه لړ کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرتر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وایي
نو هغه غریبانو چې خپل لاشونه یې خېدي نو خو په دې غرض یې خیر چې وزیر اعظم راشي او موږ ورته خبر وکړو چې اخر دا څه دوره مضبوط قوت دی دا څوک دی چې دا موږ وجنی او دا موږ ولې وجنی او دا موږ تر کومه پورې تر کله پورې وجنی په داسې وخت کې داسې کورونو سره ضد کوي او د خپل انا د بوج د لاندې پروت دی په دغه هزاره قوم کې داسې خلک هم شته چې دغې په کورونو کې نارینه خلک پاتې نه شو ټول شهیدان شو ووجل شو د ملک وزیر اعظم مسخره کوي د خلکو لاشونو سره او د هغې مذاق وړاوی نه دا ډېره نامناسبه خبره ده د خپلې انا په وجه باندې
خو د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید تېره ورځ د وزیر اعظم عمران خان د څرګندونو وروستو په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې کوټی ته د عمران خان د تګ مسله به زر تر زره حل شي او دوی په بلوچستان صوبه کې د هزارګانو ټولو غوښتنو منلو ته تیار دي او د دوی د تحفظ لپاره هم حکومت د کوټلي ګامونو پورته کولو هڅه کوي
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
MASHAAL
RADIO
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د پنجاب یو عدالت ته وسوالې ډلې لشکری طیبه یو مشر زکیور رحمان لکھوی ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 500 کلونو د بند سزا ورولې. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي سانګې د جنوري پر اتمه اول چې په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت نوموړي ته د 3 لک روپو د جرمانې سزا هم اورولې. پر لشکری طیبه ډلې تور دی چې د 2008 کال د ممبئی په حملو کې لاس لرلو. په دې اړه نور تفصیل د شاه نواز ترکسینور.
په پاکستان کې یو عدالت د وسلوالې ډلې لشکر طیبه یو مشر زکیور رحمان لکوی ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا ورولې. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري په اتمه وویل چې په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت نوموړي ته د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون د 3 مختلفو مادو د لاندې د 3 لک روپیو د جرمانې سزا هم اورولې. په لشکر طیبه ډلې په 2003 زیږیز کال کې د هند په ممبئی کې د بریدونو تور هم دی. دا ډله د 2002 زیږیز کال راهیسې په پاکستان کې تر د بندیز لاندې راغلې ده او ورباندې د نړیوالې وسلوالې ډلې القاعدی سره د اړیکو او تعلق تور هم دی. د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري په 2 لکوی د لاهور نه گرفتار کړو. درې ورځې وروسته د جنوري په 15 امریکا په پاکستان کې د لشکر طیبه د دې قومندان د گرفتاری هرکلی وکړ. د امریکا د بهرونو چارو وزارت د سویلي او مرکزی اسیا څانګې د جنوري په 15 په ټویټر لیکلی د لکوی گرفتاری د ترهګرۍ په ملاتړ او تمویل کې د رول لپاره د هغه ذمہوار بللو په برخه کې یو مهم ګام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په عدالت کې به د هغه د قضیې اوریدنه او ورته سزا اورول له نږدې نه څاري او ټینګار کوي چې له نوموړي څخه د ممبئی په بریدونو کې د ککړتیا په اړه حساب او پوښتنې ترې وشي. په پیښور کې میشت خبریال غلام دستګیر چې په ملکی او بین الاقوامي حالاتو نظر ساتي مشال رډیو ته وویل د زکی ورمان لکوی گرفتاری او سزا او له دې وړاندې ځینې وسلوالې ډلې ناقانونه ګرځول به ممکنه ده. پاکستان د پیسو د څار د نړیوالې ادارې له خړ لیست وباسي او سپین لیست ته راشي.
موږ امید لرو چې داسې کارونه وکړو نو پاکستان به د فیټف د ګری لیست نه وایټ لیست ته راشي. خو سره سره دغه هم خدشه ده که موږ دا کارونه ونه کړو نو کې دي چې موږ بلیک لیست ته لاړ شو. دې سره سره چې پاکستان نه نورې غوښتنې هم کیږي چې په کم کې یو داده چې په پاکستان همسایه ملکونو په بدامنه کې د پاکستان د اور استعمال الزامات چې پاکستان باندې دي پاکستان بد دي د بین الاقوامي قوتونو دا کم چې خدشات دي پاغي باندې به هم پاکستان اغي مطمئنه کوي. نو زما په خیال دی چې هغه نه پس به پاکستان د پاره لا روزي چې هغه د فیټ اف د ګری لیست نه وایټ لیست راشي.
پوزه کې رمان لکوي تور دي چې په 2008 زیږیز کال کې د هند په ممبئی ښار کې د بریدونو پلان جوړ کړو چې پکې د امریکایانو او نورو بهرنیانو په ګډون تر 100 او 90 زیات کسان وژل شوي او په سلګونو ژوبل شوي هم وو. تر هغه بریدونو وروسته لکوی په پاکستان کې ونیول شو او د څه وخت لپاره د راولپنډۍ په اډیال زندان کې بندي وو. خو لږه موده وروسته بیا په ضمانت خوشې شو. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري په 2 په بیان کې ویلي په زکیور رحمان لکوی د ډیسپنسری یا کلینیک په نوم د ترهګرو لپاره پیسو ټولولو او د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د کارولو په تور د لاهور په یوه تھانه کې مقدمه درج شوه. ملګرو ملتونو په 2008 زیږیز کال کې د زکیور رحمان لکوی نوم د ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړي. لکوی د یوې بلې ناقانون ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سید دزدی ملګری هم ګڼل کیږي. حافظ سید هم په 2019 زیږیز کال کې په جولای کې پولیسو ونیو او د 2000 په نومبر کې د لاهور یو عدالت حافظ سید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا اورولې وه. تر دې مخکې په 2019 زیږیز کال کې هم یو عدالت حافظ سید ته د ترهګرۍ تمویل په 2 نورو قضیو کې د 15 کلونو د بند سزا اورولې وه. خو نوموړی په ځان لګېدلي تورونه ردوي. په 2014 زیږیز کال کې امریکا جماعت الدعوه د ترهګرو ډلو نوملړ ته واچوله او بندیزونه ورباندې ولګول. بیا پاکستان په 2015 کال کې اعلان وکړ چې جماعت الدعوه په ګډون د هغه ټولو تنظیمونو شتمنۍ کنګل کړي چې ملګرو ملتونو پر بندیزونه لګولي. پاکستان دا ګمونه په داسې مهال پورته کوي چې پاکستان د 2013 کال راهیسې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې FATF په خلص کې شامل دی. د پاریس مشته ادارې تیر کال 2020 په اکتوبر کې پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او د ناقانونه پیسو سپینولو په لړ کې د نور اقدامانو سپارښتنه او د 2023 کال تر فروری پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اور دونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی راځو. یو بل موضوع ته په خیبر پختونخوا کې خوشا شل زرا ایس ایس ٹی استادان غوښتنه کوي چې حکومت د دوی په تنخواګانو کې اضافه وکړي او د پاکستان د نورو صوبو غوندې ورته ولسم گریډ ورکړي. دوی د خپل غوښتنو په حق کې د جنوري د سلورمې نیټې راهیسې د پیښور په ګډون د صوبې په بلابلو برخو کې احتجاجي لاریونونه هم ترسره کړي دي. بلخوا حکومت وایي دوی د تعلیم په څانګه کې یو شمېر اصلاحات کوي او د ایس ایس ٹی استادانو ستونزې به هم هواروي. نور معلومات له شاهین بنیرینا.
په خیبر پختونخوا کې د ایس ایس ٹی استادانو یا سینئر سکول ټیچرز اتحادیه ویلي دي چې سره د دې چې حکومت د دوی گریډونه د شپاړسم گریډ نه اوولسم گریډ ته د اړولو لپاره قانون سازي هم کړې ده، خو تر اوسه عملي کړې نه ده. د اتحادیه یو مرکزي مشر رحمان الله پرون مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي اسمبلی او د پیښور های کورټ د ایس ایس ٹی استادانو د گریډونو پورته کولو سپارښتنه کړې ده، خو حکومت پر عمل نه کوي. نوموړي زیاته کړې ده چې دوی د جنوري د سلورمې نیټې راهیسې د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاج پیل کړی دی.
دا 20,000 لګ بګ ایس ایس ٹی استادان دي. مونږ مجبور شو چې په 4 جنوري باندې مونږه د احتجاج کال ورکو. مونږه غا درنه وکړه. د هغه درنه په نتیجه کې بیا داسې چل وشو چې زمونږ سره ډایریکټر سیب مذاکرات وکړو، د سیکرټری سره ملاقات وشو او هغه مونږ له دا یقین دهانی راکړه چې ان شاء الله ولعزیز په 14 ورځو کې وستا سودا کیس چیندا مونږ پینل کوو. مونږ خپل احتجاجي درنه چې کومه ده ختمه کړې نه ده. کله 4 فروری پورې زمونږ دا مسله حل نشوه، نو زمونږ به بیا ان شاء الله په 4 فروری باندې په دغه ځای کې درنه خپل پول سنگ باندې.
بلخاص به حکومت وایي چې د استادانو د غوښتنو پوره کولو لپاره هلې ځلې کوي او د ځینې ټیکنیکل ستونزو په هواري سره به په دغه اړه له وړاندې منظور شوي قوانین عملي کوي. په دغه اړه د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی غړی او د ثانوي تعلیم لپاره د خیبر پختونخوا اسمبلی د سټینډینګ کمیټې مشر پختون یار خان وایي
حکومت لگیا دے مختلف کوشش دار دی جدا دے ایس ایس ٹی سونا ورونا دے زمون تو ورونا دی دے زمون دے لکی دے استادار دی او دے دے پر شخص بے حکومت لگیا دے مشاورت شو دے انشاء اللہ دے مسئلہ باندے او مختلف مسئلہ دے انشاء اللہ دا کوشش تو بے حکومت در تر ذرا کہ دا مسئلہ در تر ذرا لنڈ کی پلنڈ مدہ کے بہن سلا دی دا خوش خبری ملاو کی انشاء اللہ تو بے حکومت طرف خصوصا سے ٹیکنیکل وجوہات بارے حوالے سے لگیا دے سو بے حکومت خپل کوشش کہ چمنگ خپل وسائل مطابق او کو دے مسئلہ حل کو قرارداد بے شک پدې کې راغلي دي. مخکې شوې دي ان شاء الله موجوده حکومت کوشش درلوده چې موږ د استادانو په رضایت ته چې څونه زده ایسو موږ څنګه مراد دي څونه څه خبرې دي ان شاء الله هغه دې ته ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په صوبه کې د ترهګرۍ سیاسي بېقرارۍ او کورونا د وبا له کبله زده کړې ډېرې اغېزمنې شوې دي. د تعلیم د چارو پوهان وایي چې باید د زده کوونکو نور وخت برباد نشي او استادان او حکومت د خپلمنځي ستونزو سهواري راوباسي. د الف اعلان پنوم د تعلیمي چارو د یو سړنیز مرکز یو چارواکي عمر اورغزه وایي چې باید اصلاحات وشي.
په بره لیور باندې موږ 2 سیکټریان اوسو، یو سیکټری اډمنستریشن، یو سیکټری اکیډمیک. تاسو موږ بیا لاندې راشو ډایریکټر پوسټ، یو ډایریکټر ټول خیبر پختونخوا کنټرول کوي. په کار ده چې دا سټرکچر کې دو بریک ډاون وکړي او سټرکچر ریوایز کی ریفارمز پکې راولي. موږ بل سیټ تو ګوري دا ټول مسلو حل هم فینانس ته، یعنی خزانه ته دا په کار دي چې پیسې په ایجوکیشن باندې تعلیم باندې پیسې زیاتې ولګي. دی وخت کې موږ په 2.8% اف ټوټل جی ڈی پی مونږ تعلیم ته مختص کړی دا، حالانکه د پی ٹی آئی گورنمنٹ 50% وعده کړی دا په خپل مینیفیسټو کې.
دا یادونه وردا چې دا وخت د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د بنیادی اسانتیاو او استادانو د نشټوالي لقبلا د بنیادی تعلیم ادارې یا خو تړلې پرتی دي او یا پکې د زده کړو کچا ل منل شوی معیار ډیرا لاندې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو رازو یبې بلې موضوع ته د جنوبی وزیرستان لدا ټپرګي کلی اوسیدونکې محمد ریاض مشال رادیو ته ویل دي چې کورې په 2019 کال کې د واورې لوچ رنگ شوی بو او تر اوسه ورسره د ژمنو باوجود حکومت مرستې نه دي کړې. نو موړې وای حکومت د په شمول 155 کسانو ته د مالی مرستو منځوري ورکړې، خو د جنوبی وزیرستان مقامی انتظامیه دا پیسې له قدرتي فتونو نه متاثرو کسانو ته نه دي حواله کړې. بلخو د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته ویلي دغه کسان دي د دوی دفتر ته ورشي چې د دوی د مالی مرستو په اړه معلومات وکړي. نور تفصیل له اشتیاق مسید ناور.
د سویلی وزیرستان لادا ټپرګي کلی اوسیدونکی محمد ریاض ویایي چې کور یې په 2019 کښې د ګڼې واورې واردو په وجه ړنګ شوی او حکومت د ده سره 155 کسانو ته مالی مرسته رالېږلې وه، خو د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه دوی ته دا پیسې نه دي حواله کړې. محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل
په 2019 په قرضې باندې مې تیارن ګټر سامان وخستی او خپل مدد سره مې میلا جوړه کړله. 2019 اور اډرا ولودا کوټه کمرې ارس ډیمج شول سره امید نامینا ور ولیکل غفټګونه سره فرمینم ډاکل داول سیر دې جوړ دا سینینم پر وکړل دې چټام پر وکړل بیا دا ریپیر 2019 شروع غلله او 157 مینا دې کنه چې مست عمر د مسجد تحصیل چې دا شه مو نو وکړل لیست وسرو سره دا ډک ډک ډکړې دې لکه 300000 ریپیر او 60000 دې ولې او دا نه دا 2021 روغې دې ویسا پر دا ریپیر چې مست راغله ویسا پر ملاونه شول دا خلک دار په دار دا غریب خلق دی زدن دا خواست کو کنه چې دا غریب پیدا پښتنه وشي.
د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین ویایي چې د 155 کسانو د مالی مرستې په باراکښې و د ډیپټی کمشنر سره خبره کوي
چې دا وس کې ما د سې دای د دې په حواله سره وز د دې سره رابطه وکم. 157 کسان دي کنه چې په رغلي هي او د دې د راپورټ هم تللی، البته که راپورټ نه و تللی کنه نو جو هغه نوې راپورټ جوړ شي
مشال ریڈیو چې د محمد ریاض خبرې په براکښې د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال سره تماس ونیولې. هغوی وویل
هسې خو چې نورې صوبې کښې کومه پالیسي ده هغه داسې فیکس اماؤنټ نه وي لکه فصلونو مصلونو کورونو دغه وي هغه خپل فارمیلټی وي چې دا د سپیشل پیکج دی هسې دی که ماته راشي سبا دی ماته راوړي چې یو ځل
محمد ریاض دا هم وویل چې که د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه د 155 کسانو په قدرتي افت شې ړنګ شوي کورونو معاوضه ور نه کړې بیا به دوی په پېښور کښې د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي پلاتۍ وهلو باندې مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو په داسې حال کې چې د تیرې سمو دې نه د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې تشدد او بېقراری زده کړې اغېزمنې کړې دي او په تعلیمي ادارو کې دننه سختریزي وده کړې ده. د پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د نوي کول پښتنو ته د ځواب ورکولو او هغوی کتاب لور ته د بللو لپاره مطالعاتي بحثونه یا سټډي سرکلز پیل کړي دي. په دې مباحثو کې په کتابونو د بحثونو سره سره د پښتنو په تاریخ، کلتور، اقتصاد او سیاست هم خبر کیږي. په دغه اړه د شاهین بنیری راپور اورو چې پیل یې د کرن خان په آواز د ممتاز اورگزی له کلامه کړی.
خبره خو می واورا ټوپک دی کی دا زندگی ډیرا دا حسینا او لونجینا
د کال 1900 د لسیز راهیسې په افغانستان کې جنگ او بیقراری کې یو خوازانی او مالی تاوانونه اړولې دي، نو بل خوا یې ټولنه هم ماته کړې ده چې اغیزې د کرخې د اړخته د نشئی موادو او کلاشنکوب کلچر په شکل کې رامنځته شوې دي. د سغدریزه دغه چپې د تیرو څو لسیزو راهیسې د پښتونخوا سیمې هم نیولې دي چې په نتیجه کې په سلګونو سکولونه له منځه لاړل، کتابونه د بندیزونو د لاندې راغلل او په لیکوالانو او سندرغاړو بریدونه ترسره شو. خو اوس د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر ځوانانو او پیغلو د خپلې علمي تندې ماتولو او ذهنونو رڼا کولو لپاره د مطالعاتي بحثونو یا سټډي سرکلز لړۍ پیل کړې ده. وګما فیروز د تورسرو صدر په نوم د یوې ادارې مشره ده او په سوات او پېښور کې په کتابونو د تبصرو او لیکوالانو سره د بحثونو لپاره غونډې را جوړې. هغه وایي مرامې په نوي کل کې د تنقیدي شعور وده او د رښتیاو لټون دی.
مونږ چې کومې سټډي سرکلې کوو په هغه کې زموږ کوشش دا وي چې داسې موضوعات لکه تاریخي کتابونه شو یا داسې چې تنقیدي نظر نه لیکلې شوي یو کریټیکل پوائنټ آف ویو نه یا ریسرچ بیسډ ریسرچ آرټیکل یا کتابونه وي چې هغه د ماډرن دور سره داغه یو تړون لري او موږ غواړو چې دا خلک وګوري. په دې کې مختلف علاقو ځوانان، پیغلې، دانشوران، لیکوالان، ښځې او سړي ڈسکشن کوي، راغونډیږي. او دې لپاره زموږ طریقه دا وي چې موږ کله دا کتاب یا ریسرچ باندې خبره وکړو، هغې نه پس خیره کې بیا ټول کینی او داسې یو کتاب سجیسټ کوي چې هغې غواړي چې دا نور خلک هم وګوري.
د پښتو په کتابونو او پښتنو ته په ورپې خستونزو د مباحثو لړۍ د کال 2015 راهیسې ډېره وده کړې ده چې پیلې په پېښور کې باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن کړی وو، خو اوس دا لړۍ تر قبایلي ضلعو او بلوچستانه غځېدلې ده. په پېښور کې لیکوال او څېړنکار ریاض غفور وایي چې د مباحثو نوي کول ته د ورپې خستونزو او چیلنجونو په اړه هغوی ته یوه متبادل بیانیه ورکړې ده. نوموړی زیاتوی
باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے با سٹڈی سرکل کے دو دغل تبا مطالعاتی غونډه کې دی پاغي کې با ز پخپل هم کې نستم فرایډي سرکل با په خور کې کېدو د کمی مشری بچي ګل مرجان کولا سنا اجازه بکولا د دې ترڅنګ ګلالی اسماعیل اویر گرلز به هم سٹڈی سرکلز کول وس چې مونږ وګورو نو په خوازه خیله کې یو سٹڈی سرکل کیږي اغه تا خوازه خیله سرکل وی یا خوازه خیله سٹڈی سرکل په نوم باندې کیږي او کوز دیر کې بک کلب یو جوړ شوی دی او دا اوراق په نوم باندې چې کوم دی اغه سٹڈی سرکلز کی
سلمان منصف په سواد کې داسې وی علمی غونډې تنظیم کوي چرته چې د ساينس، ادب او سیاست سره په تړلو موضوعاتو بحثونه کیږي او د ځوان کول استاد پکې د نوي دور د یو شمیر مسلو په اړه پوښتنه راوچتي او بیا یې د جواب موندلو هڅه کیږي. منصف وایي د نوي کول استاد زده کړو ته ډېر لیواله دي.
د تیرو دریو کلونو نه مو په سواد کې د زده کړې غونډې پیل کړې دي چې وزنې مقصد مو په ټولنه کې د کتاب لیک لوست او بحث مباحثې طرف ته خلک راوستل دي. کو کتل شي ټکنالوژي پر دور کې د کتاب لوست او بحث مباحثې نه خلک ډېر لري فاتي شوي دي او دا خو معلومه خبره ده چې د کتاب لوست څومره مهم دی او د کتاب نه لري فاتي کېدل څومره زیان لري. اول کې خمره بچا خان سکول سواد کې به په مختلفو موضوعاتو او کتابونو باندې داسې سټډي سرکلز کول، خو اوس مرسوات په نورو تحصیلونو کې هم پیل کړي دي چې په هره میاشت کې په شریکه د یو فکر ملګري داسې غونډې ترسره کوو.
په پښتونخوا کې د علمي مباحثو د روایت ډیرو نو لیکوالانو ته لار هواره کړې ده چې خپل تخلیقي کارونه میدان ته راوباسي. په روایتي او یو اړخه سړنو اطمینان ونی کیو د خپل خاورې د پرمختګ او پوهې او قرار د خوب رښتیا کولو لپاره د رڼا د کاروان سره ملګری شي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
مشال رادیو ته وګورئ ریدونکو اوس هم د حشمت سحر په غکې رازو د سندرې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو سلام. پښتونخوا خبرونې ته غوږی مونږ په کیسه تاسو لپاره یو شمیر راپورونه هم لرو. رازو یوې بلې موضوع ته لر او بر یو افغان هغه ناره ده چې پښتانه سیاسي مشران یې په اړوای دغه ناره په پاکستان او افغانستان کې میشت پښتنو د یووالي په غرض پورته شوې ده او خپل تاریخي حیثیت لري. خو په پاکستان کې پر دغه ناره وخت په وخت په ځینو شخصي ټلویزیونونو ټولنیزو رسنیو د حکومت لخوا پرې اعتراضات او تنقیدونه هم پورته شوې دي. تنقید کوونکي وایي دغه ناره د یو بل ملک ته جوړېدو یا له افغانستان سره د یو ځای کېدو په غرض پورته کیږي. خو دغه نارې وهونکي او مرسته کوونکي وایي لر او بر یو افغان ناره په پاکستان او افغانستان کې میشت پښتانه د یووالي او د یو بل سره د غم او خوشحالۍ د اظهار پر وخت پورته کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو. د لر او بر یو افغان پر ناری له هغه وروسته یو ځل بیا تنقید پیل شو چې کله د پاکستان د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت یا پی ډی ایم د جنوري د شپږمې د بنو په جلسه کې د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشر او د قومي سملي غړي امیر حیدر خان هوتی وینا کوله او د لر او بر یو افغان ناری وهل شوې. خو د سیاسي چارو پوه افراسیاب خټک د جنوري پر و مالو مشال ریډیو سره په خبرو کې ول د لر او بر یو افغان له ناری سره د پخوا راهیسی پښتانه آشنا دي او د پاکستان او افغانستان دواړو خواو ته میشت پښتانه لر د کابل او بر د پیښور په مان اخلي او دغه ناره د دواړو خواو د پښتنو د تاریخي کلتوري او لساني یووالي سره سره د یو بل په خوشحالي او خپګانونو کې د ملګرتیا یو نخه هم سرګندوي.
افغان یا پختون قوم یا نور اقوام چې په دې سیمه کې افغان افغانستان په خبرو شي نه پیدا شوي دي. دا نارا احساس موجود و، نوی خبره نه ده. البته دا ده چې سیاستونه بدیږي را بدیږي، دا کم خلک چې دې نارې مخالف دي دوی خپله هم دغه نارا استعمال کړې ده. مثال په توګه پاکستان کې چې کم خلک طالبانو جرم مشرف تاسو ګورئ انټرویوګانو کې څوک ویلي چې موږ خو ځکه افغانستان کې طالبانو سره مرسته کوو چې پاکستان کې ګڼ تعداد کې پښتانه اوسي، او چونکې طالبان پښتانه دي نو موږ هغې لپاره دا کار کوو. یعنې کله چې هغې ته خپل عزیز ضرورت شي نو بیا دغې نارې نه فایده وچکوي.
په موجوده وخت کې دا ناره له هغې وروسته زیاته واورېدل شوه چې کله د پښتون ژغورنې غورځنګ یا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او یا هم د عوامي نېشنل ګوند په جلسو کې د سیاسي مشرانو د ویناو پر وخت وهل شوې. د پاکستان ځینې رسنۍ دا یو بل هیواد سره د یو ځای کېدو په معنا اخلي. خو خبریال او څېړونکي مشرف سیتی وایي د یو قوم په یو بل هیواد کې د میشت په تاریخ، ژبه او کلتور له شریک قوم سره یووالی ښودل د مینې او ورورولۍ نښه ده او دغه آئینی حق دی. د جنوري پر ومه له مشال ریډیو سره په خبرو کې مشرف سیتی وویل
کہ بنیادی طور پہ یہ نعرہ جو ہے یہ پختونوں کے درمیان جو ایک دوسرے کے لیے محبت ہے
زه دې نارې ته داسې ګورم چې دا د پښتنو ترمنځ د مینې عکاسي کوي. او ځینې خلک دا ناره د یو نوي ملک جوړولو په غرض هم استعمالوي. خو زما په فکر کې یو تن د آئین تر مخه د خپلو حقونو د غوښتلو خبره کوي او دغه ناره د یو بل ورور سره د خواخوږۍ خودلو لپاره لګوي، نو څه بده خبره نه ده که یو قوم څلوېښت کاله د ناامنۍ نه تیر شوی وي او د خپل بل ورور سره د لر او بر په ناره یووالی ښایي، نو باید چې ماته ترې څه مسله نه وي.
د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلمان غړو د پښتنو د ځینو مشرانو پر هغو ویناو وخت په وخت نیوکې کړي چې پکې د دوی په سیاسي غونډو او جلسو کې د لر او بر نارې وهل شوې دي. د جنوري پر اوومه د تحریک انصاف ګوند د قومي سملي غړي ګل سفر د لر او بر پر ناره د خپل ګوند اعتراض په اړه وایي
بالکل
نئی کارته کې شریک یو په چون کې غاز یو بل ملک څخه دن کې دی موږ دی بل ملک څخه دن کې داخل کوته ور کوم څه چې دا وی چیرې دا ناره په دې کې نه لګول په کار دی چې نه چې انتشار ته لاوي کې په څه ضرورت چې ته دا ناره ولګولې شي
او دا خبره کول چې لرو بر یو افغان بالکل دا ناره به ورکو.
دا د اوابي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو پخوانی وینا ده چې د جلال آباد د سفر وروسته یې کړی ده. نو موړې په خپل دغه وینا کې وایي دوانو خواو ته پښتانه میشتي او باید چاته هم پر دغه ناره اعتراض نه وي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملي غړي سردار حسین بابک د جنوري پر ومه مشال ریډیو ته وایي که د پاکستان په پارلمان کې د هند له پنجاب سره د یووالي بغیر د ویزې تګ راتګ او تجارت خبره کیږي نو بیا دې ولې پښتانه له افغانانو سره د یووالي ناره او خبرې ونه کړي.
اوس دی ول دا رنگ ورکی چې لر او بر یو افغان کابل برا او پېښور کتا او پېښور برا او کابل کتا نو دای په ځای د دې چې په دې خفګانو کې یا په اعتراض کې دای دې معلومه کې چې دې ناره مقصد څه ده. دا خو په تاریخي توګه باندې پښتانه کې دی دا افغان قوم دی لکه پښتانه کې دا ټول دنیا ته پته لکه په افغان قوم کې پرشین دی یا نورو ژبو وال دی داسې پښتانه هم پکې دي. نو غرض دا دی چې لکه دلته پښتانه پاتې کېږي ولته پښتانه پاتې کېږي دا پښتانه او هغه پښتانه افغانان دي. دا که بیا په لاهور کې هغه ته او بیا د هندوستان په طرف ته او یا پاکستان طرف ته په لاهور کې چې کوم د وینې رښتې دي د زمانې زمانې د زمانې زمانې چې وزیر اعظم ولا په خپل ځي هلته ولا اعلانونه کوي درور ولای د پخوالي خبرې ورته کوي نو زمان نه دی یقین چې لکه دا زمونږ یا په جغرافیه باندې ساسر غورځي دا ناره یا ملک ته ستاوان رسي.
بلخوا د سیاسي چارو پوهان وای د لر او بر ناره او یا د پښتنو ځانونه افغان بللو خبرې له پاکستان جوړېدو وړاندې تاریخ لري او باید پر دې اعتراض ونشي. افراسیاب خټک یې په اړه وایي
افغان نن دې اوتړ له توره نن دې له زمانه خوشحال خټک دا هو اوس په پاکستان او بل بل کو پښتانه په هندستان کې شروع کړل چې خپل افغانیت شو هغه یادولو یا دا چې باچا خان د دې انجمن اصلاح افغانا جو کړو چې په کې طالب خورولو لپاره آزادي مدرسې او مکتبونه جوړول سکولونه جوړول هغوی خپل تنظیم نوم انجمن اصلاح افغانا کېښودو د افغانانو د اصلاح انجمن او باچا خان ته خپلو حامیانو فخر افغان کتاب ورکړو. پاکستان جوړونه
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 2013 کال په جولای میاشت کې په انتخاباتو کې تر بریا وروسته ولستا په خپل لومړنۍ وینا کې ویلي وو چې غواړي له افغانستان سره ښې اړیکې جوړ کړي او د دوانو هیوادونو ترمنځ لارې د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره آزادۍ وساتي. په پاکستان او افغانستان کې میشت پښتنو هم وخت په وخت له خپلو حکومتونو نه بغیر ویزې د تګ راتګ غوښتنه کړې ده. پښتانه سیاسي مشران وایي څنګه چې د پاکستان په پنجاب کې د هند له پنجاب سره د ګډ تاریخ او کلتور خبره کیږي نو باید پښتانه هم که د پاکستان د آئین او قانون تر مخه په افغانستان کې له میشتو پښتنو سره د آزاد تګ راتګ او په غم یا خوشحالۍ کې د یووالي په اړه خبره او یا ناره پورته کوي باید چې اعتراض پرې ونه شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال رادیو ته غوښتونکو د پکتیا کامی مخبرو مدني فعالان وای د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي ټیمونه دي د مذاکراتو په دویم پړاو کې د نورو لویو او وړو مسایلو پر ځای اوربند تلمړیتوب ورکړي. دوی زیاتوي د جګړې دوام خلک په بین الافغاني مذاکراتو بے باور کوي او د یوې مثبتې پایلې پر ځای ورسره خبرې نور هم پیچل کیږي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینا د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د پکتیا قومي مخبر او مدني فعالان وایي اوربند سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د منصوبینو او طالبانو مرجوب لدریږي او له دواړو لورو څخه ولس چې څلورو لسیزو اوږدو جګړو سخت ځپلی د هغوی د هیلهمندۍ او رضایت سبب ګرځي. افغان مرکشی پلاوی ویلی چې د دوی د دویم ځل خبرو تمرکز به په اوربند سیاسي مشارکت او د نظام پر سرنګوالي ورټول وي. د جمعې په ورځ قومي مشر عیسی خان رباطي مشال راډیو ته وویل
په اوربند کې ګټې دادی چې یو خو زمنګ او تاسو هغه ورونه چې هغه
په طالبانو کې دي او هغه چې په هغه په نظامی ارګانونو کې دي د دوی د مرګ ژوبل کچه به کم سي او به درېږي. او بل دا خبره ده چې ولسونه به هم د دوی ناراضي وسیږي که چیرته د دوی ترمنز رښتونولي موجوده نه وي. نو زه وایم چې دغه درې څلور میاشتې شوې دا به هم دستېریږي. نور دي د دې کونډې او غریب ولس په خاطر په رښتوني ګامونه واخلي او دایمي وربندې وي.
قومي مشر عطا محمد فیروز بیا وایي خلک د لومړي پړاو اوږدو مذاکراتو ناهیلي کړي دي. دی نیوکه کوي چې په افغان مذاکراتي ټیم کې یو شمېر خلک هغه کسان دي چې زور او قدرت لري او د هغوی ولسي باور ته نه دي کتل شوي.
خلک ډېر زړه ده مات ده ځکه چې بل ور چې لاړم په درې میاشتو کې دې هېڅ یو نتیجه ته ونه رسېده. خو متاسفانه چې په دغې کې داسې کسان تللی ده د خپل قدرت د زوره نیول شوی ده. هغه کسان نه ده نیول شوی چې په خلک محبوبیت لري او د خلک د ولس
مدنی فعال عایله گردیزی وایی له مذاکراتی ټیمونو د افغانانو غوښتنه سوله ده، نه دا چې په یوه بل موضوع خبرې وکړي شي او جګړه د کموالی پر ځای لا پسې توده شي.
غوښتنه مې دا ده چې سوله وشي، داسې نه چې دوی هلته دوهې ته ځي بېرته راځي، دوهې ته ځي بېرته ځي، داسې خو نه کېږي. په وژنه هېڅ مخته نه ځي، په کراره په آرامۍ سره خبرې دي حل کې پدې نه کېږي چې ټول توپک راوخلي په توپک په زور مخته لاړ شي. باید سوله وکړي او د سولې له لارې هر څه په آرامۍ سره مخته یوسي.
د پکتیا څخه د ځوانانو د پارلمان غړی احمد الله احمدي وایي دواړو لورو ترمنځ هغه وخت باور جوړېدلی شي چې په اوربن هوکړې ته ورسیږي. له هغې پرته جګړه خبرې نورې هم پیچرې کوي.
کله چې اوربن نه وي، ورکم نه وي، نو په داسې حالاتو کې نو دغه نور هم پیچلې کېږي دا خبرې او کوم هدف ته نه شي رسېدلی. د اکثره خلکو غوښتنه دا ده چې اوربن وسي، نو په ښه شکل سره به خبرې مخې ته لاړې شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د پنجشنبه په ورځ ننګرهار ته د سفر پر مهال یوې ولسي غونډې ته وویل افغانانو ته سوله د هوا او اوبو په څیر اړینه ده. د ولسمشر غنی په وینا له جګړې د وتلو لپاره حاضر دي چې طالبان په خپله غېږ کې ونیسي، خو دوی دې هم واقعیت ومني چې اوسنی افغانستان د 19 کال وړاندې افغانستان نه دی.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه پای شی بوتره رسیدلی. په دې برخه کې زو یوې سندرې ده.